بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په مزګرانه خبرونه کې د خپل مرګري او قربا جمیل بنگش لامل او اخلاص ډک گیډي گیډي سلامونه مانی ایزانو نن د نهیا ششنبه ورځ د 1404 میجری المریس کال لوري د میاشتې 19مه د 1404 میجری قمری کال شوال د میاشتې لا نهمه او د 2025 میلادی کال د اپریل اتمه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا تر یوه سیاسي تفسیر وړاندې کیږي چې عنوان دی اسلام ایران ولې له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې اترې نه کوي. لدی ورسته هم بیا درته د رهبرۍ د ستر مقام د ویناو په حق لا پروګرام وړاندې کیږي چې بیا هم افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې 19 پروګرام اوردل شي، او بیا هم د تلپاتی خوشبوئی پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.ir/ زموږ د انټرنیټي سایټ درک دي چې پرې د نړۍ تازه خبرونه او جالب مطالب لوستل شي. ځنو یو لنډه دمه کو بیا سیمه او نړۍ له خبرونو سره تاسو خدمت حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی عراقچی ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ به غیر مستقیم خبرې اترې لا خالی ورځې پیل شي. پاکستان وایي چې امریکا ورسره ومنله چې په افغانستان کې د پاتې وسلو چاره باید وشي، او ملګرو ملتو ویلي چې زده کړو ته د افغانانو لاسرسي ډیره مهمه ده. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی ویل چې د ایران او امریکا ترمنځ به غیر مستقیم خبرې اترې لا خالی ورځې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبرې اترې د اپریل په 12مه په عمان کې پیلېږي. پارسوډي د ایرنا په حواله راپورټ ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلي، ایران او امریکا به د شنبه په ورځ په عمان کې د لوړپوړو چارواکو په سویا د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره سره وبینی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبرې اترې د واشنگتن لپاره یو فرصت او هم یو آزموینه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په مهال ادعا وکړه چې واشنگتن د ایران سره مستقیمې خبرې اترې کوي. د امریکا ولسمشر د تهران پر ضد د زیات فشار د پالیسۍ د پلي کولو لپاره د یو یادښت له لاسلیک کولو سره سره د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته یو لیک لیږلی چې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې د ایران اسلامي جمهوریت او الجزایر دوه اسلامي هیوادونه دي چې ډېر مشترکات لري. پارسټوډي د ایرنا په حواله لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند خاغلی اسماعیل بقایی الجزایر ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سفر پترس کې په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي، ایران او الجزایر لا یو بل سره ښې اړیکې لري او د دواړو هیوادونو مشران هوډ لري چې په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو د خیګنې لپاره دواړخیزې اړیکې پیاوړي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن سهار د الجزایر له چارواکو سره د لیدنې او خبرو لپاره د الجزائر پلازمینې الجزیره هوایي ډګر ته ورسید او د الجزائر چارواکو لخوا یې تود هرکلی وشو. دوه اړخیزې مسئلې په ځانګړې توګه د تفاهم او همکارۍ د یادښت تعقیب سیمه ییزې مسئلې او له هر څه پورته په غزې کې د بې دفاع فلسطینیانو وژله او د نړیوال سیسټم ننګونې د بهرنیو چارو وزیر او الجزائری چارواکو ترمنځ د بحث تر ټولو مهمه برخه دي. ایران او الجزائر ترمنځ اړیکو سره لدې چې ځنې لوړې او ژورې درلودلې په دې وروستیو کلونو کې ښه ثبات تجربه کړې دي او دواړه هیوادونه هڅه کوي چې سیمه ییزو نړیوالو مسلو په اړه د ګډ نظر پر بنسټ دا اړیکې پیاوړې او پراخې کړي. پاکستان وایي چې امریکا ورسره ومنله چې په افغانستان کې د پاتې وسلو چاره باید وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لایسحاق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې په اړه خبرې وکړې. پاکستان د امریکا دا غوښتنه بدرګه کوي چې باید لا طالبانو هغه وسلې واخیستل شي چې امریکایي پوځیانو 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په مهال په دې هیواد کې پرېښودلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې ویلي چې دواړو چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او اقتصادي همکاري په اړه خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې په افغانستان کې پر بدلیدونکي وضعیت تمرکز وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي چې روبی ومنله چې د افغانستان په خاوره کې د پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو ستونزه باید حل شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا له واشنگتن وختي چې په 2020 کال کې د امریکا او ناټو له شرمون کې وتل ورسته په افغانستان کې د پرېښودل شویو لویو پوځي وسایلو په تړاو اقدام وکړي. ملګرو ملتو ول چې زده کړو ته د افغانانو لاسرسي خورا مهمه ده. ملګرو ملتو د بشري چارو د غږ ملتیا دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسي لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ ده. راپورت څرګندوي چې د طالبان له لوري 2020 کال د مارچ په میاشت کې د شپږم ټولګي پورته د انجونو په زده کړو د بندیز له امله تر 1.5 میلیونه په زیاتې انجونې له ښوونځي بې برخې پاتې دي. دا بندیز اوس دریم کال ته داخل شوی دی. اوچا زیاتوي چې دغه بندیز له لوست لیک د انجونو د بې برخې کېدو د ماشومانو د کار کولو د وختي ودونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي او نورو ناوړه کړنو سبب ګرځېدلی. راپورټ وایي چې دا وضعیت د ټول افغانستان په کچه د افغان میرمنو انجونو کړاوونه نور هم زیات کړي دي. په راپورټ کې دا هم راغلي چې د ښځو لپاره د زده کړې دروازې لا پسې تنګې شوې ځکه چې په 2016 کال کې په دسمبر کې د طالبانو چارواکو بندیز وغځاو او په عمومي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو زده کړې منع کړې. ایزانو د افغانستان په ختیز کې د توتانو باغونو حاصلات ډیر زیات شي. په دې حق لا زموږ د خبريال رالیګلی راپور ته وچه.
ننګرهار کې چارواکي وایي د اټکل لمخه به سکل د ځمکاني توتانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. د چارواکو پروانه د ځمکاني توتانو د پلور بازار هم د پوخوا په پرتله ښه شوی دی. د ننګرهار کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست ویان اجمل سبحانی وایي سکل د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو خوګیانو سره رود کوټ او درنور کې پر 3.55 جریبه ځمکه له کرل شوی ځمکاني توتانو د 4.8 متریک ټنو ځمکاني توتانو ترلاسه کول اټکل شوی دی. د نوموړي پروانه تیر کال په همدغه ولسوالیو کې پر 225 جریبه ځمکه له کرل شوی ځمکاني توتانو څخه څه باندې 312 متریک ټنو ځمکاني توتان ترلاسه شوی وو چې سږ د تیر په پرتله په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی اټکل شوی دی.
ننګرهار په څلورو ولسوالیو خوګیانو سرور درنور او کوټ کې پر 3.55 جریبه ځمکاني توتان کرل شوی چې د اټکل له مخې په 4.8 متریک ټنه حاصل ورکړي. همدارنګه تیر کال په 215 جریبه ځمکه باندې ځمکاني توتان کرل شوی چې 312.5 میټریک ټن حاصل ورکړو. دغه راز ځمکاني توتان د نشئ توکو خاصتا د کوکنارو یو ښه بدیل دی او د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست هڅه کوي چې دغه برخه ته لا توجه زیاته کړي او په راتلونکي کال کې د بزګرانو لپاره نندارایزې قطې جوړ کړي ترڅو وکولای شو دغه نبات ته وده ورکو او بزګران د خپلو ځمکو څخه د حلال فصل ترڅنګ ښه حاصل ترلاسه کړي.
د ننګرهار کرنې او مالداري ریاست ویان وایي د تیر په پرتله د ځمکنیو توتانو د پلور بازار هم ښه شوی چې کروندګر د خوښۍ احساس کوي. اجمل سبحانی وایي کرنې او مالداري ریاست د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د ځمکنیو توتانو د دودولو هڅې کوي او کروندګرو سره وخت پر وخت سلام مشورې او عامه پوهاوی ترسره کوي. ننګرهار چې یو مهال د کوکنارو د کښت او تولید له امله د هیواد په کچه دویم ځای درلود، اوس مهال پکې د کوکنارو کښت کچه صفر ته رسېدلې او کروندګرو تر ډیره د ځمکني توتانو پر کښت سربیره د میوه لرونکو ونو باغونو جوړولو او نورو هغو فصلونو چې حاصل یې ډیر او بیه یې لوړه وي کښت ته مخه کړې ده. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. دا خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمول په 1400 هیوادونو د امریکا د مرستو د بندیدو په تړاو اندیښنه څرګنده کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د امریکا د هغې فیصلې په تړاو اندیښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان په شمول له 1400 هیوادونو سره د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې بندوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي چې دا مهال د امریکا له حکومت سره په تماس کې دی او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه بنسټ زیاته کړې ده چې که چیرې د امریکا دا پریکړه پلی شي نو دا به د هغو میلیونونو خلکو لپاره د مرګ حکم وي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېرې یا ټولې پاتې برخې بندې کړې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د بشري چارو دفتر پخوانی مشر سارا چارلز او نورو باخبره سرچینو رویټرس ته ویلي چې دا پریکړې به په افغانستان کې شته ناورینونه نور هم سخت کړي. په غزې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 950 کسان شهیدان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په 1300 ساعتونو کې په غزې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 950 کسان شهیدان او 113 نور بیا ټپیان شوي دي. د دغو شهیدانو په شمول د 2015 کال د مارچ په 13مه د غزې په تلانګه کې د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم د نویو یرغلونو لا پیل رئیس 1490 کسان شهیدان شوي دي او 3444 نور بیا ټپیان شوي دي. د غزې په تلانګه د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو بریدونه دوام لري او په سیمه کې بشري وضعیت نازک بلل شوی دی. سیونس تجیم د امریکا په ملاتړ سره د 2023 کال د اکتوبر له 8مې د 2025 کال د جنوري تر 19مې پورې د غزې د اوسیدونکو پر وړاندې یوه ویجاړونکې جګړه پیل کړه چې پراخه ویجاړي او ډېر انساني تلفات یې وړول، خو ټاکل شوي اهداف بیا هم ترلاسه نه کړی شول. یعنی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس لامین زوړل او د سیونستي باندیانو خوشی کول. د 2015 کال د جنوري په 19مه د حماس او اسرائیلي رژیم ترمنځ د یوې موافقې په اساس په غزه کې اوربند ټینګ شو، خو د سیونست رژیم پوز د مارچ په 13مه د سه شنبه په سهار د اوربند لا حکمونو په سرغړونې سره د غزه پر وړاندې خپل پوځي یرغل بیا پیل کړ. ځنې راپورټونه وایي چې اسرائیلو او ماشوم وژونکي رژیم هر ورځ په غزې کې لس ماشومان وژني. پاکستان او ازبکستان د ترانس افغان پروژې پر چټکتیا ټینګار کړی دی. د ازبکستان ولسمشر پاکستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې ترانس افغان کوریډور د پروژې د عملي کولو پر چټکتیا ټینګار کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د پاکستان د سینا جرګې له مشر یوسف رضا ګیلانی سره په خبرو کې د سیمه ایزو همکاریو د پراخېدو لارې چارې وارزولې او د ترانس افغان کوریډور د پروژې د ژر عملي کېدو اړتیا یې یاده کړه. په دې لیدنه کې دواړو خواوو د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخېدو یادونه وکړه او د سوداګرۍ د اندازې زیاتوالی، د ګډو پانګونو پراخېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو الوتنو د ډېرېدو په اړه هم بحث او د نظر تبادله کړې ده. ترانس افغان د ریل لارې هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلوي. د افغانستان، ازبکستان او پاکستان حکومتونو د 2018 کال په فروری میاشت کې ترانس افغان ریل لارې د جوړولو د لارې نقشه لاسلیک کړې وه. د د پاکستان له جیلونو څخه د پاسا سل افغانان خوشی شول. افغانستان د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستان له زندانونو یو سل یو افغانان خوشی شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکس پاڼه د یو پیغام په خبرولو سره ویلي چې دغه کسان پرون له بنده خوشی شوي دي او هیواد ته راستن شوي هم دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي او له دوو تر پنځو ورځو پورې بندیان وو. سمدا وړاندې د طالبان او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې پاکستان له زندانونو 223 افغانان خوشی شوي او افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو یعنی هغه افغان کډوال چې غیر قانوني دي د ایستلو دوهم پړاو پیل شوی دی. د دې مهال خبرنه دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
اسلامي ایران ولې له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې اترې نه کوي؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. اسلامی ایران په دې ورستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو لیک ترلاسه کړ چې پکې د خبرو اترو میز ته د کښېنستلو لپاره نوي شرایط شامل وو. په دې ورستیو ورځو کې تهران او واشنگټن ترمنځ د لیکونو بحث په نړیوالو سیاسي بحثونو او رسندویو کې د ګرمو موضوعګانو په سر کې دی. په دې لیک کې ډونالد ټرمپ د خبرو اترو میز ته د ناستې لپاره نوي شرایط اعلان کړل او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د وینا له مخې تهران پالیسی یا سیاست له هم د زیات فشار یا دباو شرایطو لاندې له مستقیمو خبرو اترو سره مخالفت کول دي. په دې اړه یو څو ټکیو ته اشاره کوو. لومړی په ایران کې د امریکا د لسوهنو مخینه لکه د دیار لسوه دوه دیرشم کال کودتا او د پهلوی د رژیم لاتر همدارنګه د دیار لسوه و پنځوسم کال د انقلاب وروسته دښمنانه اقدامات په ایران کې د امریکا پر وړاندې د جوړښتي بې باوري د رامنځته کېدو لامل شوي دي. ایران له نظره امریکا تل په ایران کې د نظام د بدلون غوښتونکي ده. دا چلند د امریکایي چارواکو لکه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لا څرګندونو ورسته نور هم زیات شوی دی. بل دا چې د ټرمپ په وخت کې د امریکا سیاست او تریوي اندازې پورې د جو بایدن په وخت کې پر پراخو اقتصادي بندیزونو تکیه کړی ده. سو ایران دې ته مجبور کړی چې د امریکا وختنه ومني. ایران دا چلند زور ویل غني او باور لري چې تر دباو لاندې خبرې اترې به یوازې یو اړخیزه امتیازات ولري. په دې برخه کې د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر محمد باقر قالیباف په دې باندې د ټینګار ترڅنګ چې د ټرمپ لیکې د بندیزونو د لری کولو په اړه کوم جدي پرمختګ نه دی شامل شوی او ویل چې د امریکا چلند زور ویل دی. دریم دلیل چې باید ورته اشاره وشي لبرجام څخه د ټرمپ وتل دی چې ایران له امریکا سره غیر مستقیم خبرو اترو ته اړ باسي، ځکه چې هغه تړون چې د ایران د امنیت شورا د پنځو قدرتونو او جرمني د ډیپلوماټیکو هڅو پایله وه او د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک له مخې تصویب شو د ټرمپ لخوا نقض شو. د تهران په پونتون کې د امریکا د مطالعات استاد فواد عزدی وی ایران له امریکا سره د خبرو اترو په برخه کې بریالي تجربه نه لري او د برجام په بڼه د خبرو اترو دوه کله دوام وکړ او موافقه وشوه، خو په نهایت کې د امریکا د پخواني ولسمشر اوباما دولت خپل ژبنې په بشپړه توګه پوره نه کړې او بیا ترامپ راغی او له دې موافقه ووته. د ټرمپ امر د امریکا د ترګری زد قماندان جنرال شهید قاسم سلیمانی تیرور او په ایران باندې د پوزی برید ګواخ نور هغه مسلې چې ایران له امریکا سره غیر مستقیمو خبرو اترو ته لیواله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي چې ایران او امریکا به د شنبې په ورځ په عمان کې د لوړپوړو چارواکو په کچه د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران امریکا ترمنځ غیر مستقیمي خبرې اترې د واشنگتن لپاره یو فرصت او هم یو ازمایره ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د وړوکي اختر په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت نظام له زنو مسؤلانو او د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره وکتل. په دې نننی پروګرام کې زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
په یاد کتنه کې د معظم رهبر څرګندونې جاجو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملو وسه.
دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیره دوشنبه د وری د میاشتې په 11مه نیټه چې د کوچنی اختر ورځ وه، د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام له یو شمیر چارواکو، د اسلامي ودونو له سفیرانو او د مختلفو پرګنو له یو ډله خلکو سره وکتل. معظم رهبر خپلې خبرې اسلامي امت او د ایران ولس ته د نیکمرغه کوچنی اختر په مبارکۍ ورکولو سره پیل کړې او وفرمایل، په حقیقت کې اسلامي نړۍ نن سبا داسې ټکو ته اړتیا لري چې هغوی په خپلو کې وصل او متصل کړي او له هغو څخه یو فعال او کارنده واحد جوړ کړي. وړوکی اختر یو له دغو ټکو څخه دی. په هغه دعا کې چې موږ یې د کوچني اختر د لمونځ په قنوت کې لولو چې ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخر و شرف و کرامت و مزید، دا د مزید جمله ډیره ژوره او له معنا ډکه ده. یعنی دا وړوکی اختر د دې لامل دی چې د اسلام عزت او د رسول اکرم عزت ورځ په ورځ زیات شي. دا هغه دین او تګلارې چې د انسانیت مخې ته پرته ده ورځ تر بلې پراختیا عمومي او زیاتوالی پیدا کړي. د فطر کوچنی اختر دا ډول خصوصیت لري، دا کار به کله وشي؟ په کوم کوچنی اختر کې چې خلک د یو بل تر څنګ را نشي، تزرع و نه کړي، له خدای سره خبرې و نه کړي او اجتماع جوړ نه کړي، دا ځانګړتیا نه لري. کوچنی اختر موږ جوړو، موږ هغه د اسلام او مسلمانانو لپاره د شرف او مزید او برکت په توګه ګرځو. زموږ په خپل کلچر سره، په هغو حرکاتو سره چې ترسره کوی، که په اسلامي امت کې اتحاد موجود وي، همت موجود وي او بصیرت موجود وي، نو کوچنی اختر به په حقیقي معنا مزید شي.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو څرګندونو په دوام کې په سیمه او نړۍ کې پرله پسې او چټکو پیښو ته په اشاره سره وفرمایل، نن سبا په نړۍ کې ډول ډول پیښې په ډېرې چټکتیا سره رامنځته کیږي، هم زموږ په سیمه کې او هم د دنیا په نورو سیمو کې. د پیښو د دغه ګړندیتوب تقاضا ده چې هغه ټول کسان چې ځانونه د دنیا په پیښو کې لاس لرونکي ګڼي یا یې له دغو پیښو اغیزمن ګڼي، په چټکۍ او په دقت سره یاد پیښې تعقیب کړي او خپل موقعیت دې څرګند کړي. نن دا د اسلامي حکومت دنده ده. د اسلامي حکومتونه دي د خپلو ولسونو په حق له، د خپلو دوستانو په اړه، د خپلو دښمنانو په حق له، او د هغو پیښو په اړه چې ورته پیښې شوې دي او یا ورته پیښېدونکي دي په زیر سره فکر وکړي. اسلامي نړۍ یو ستره نړۍ ده. مونږ مسلمانان هم نفوس ډیر لرو، هم د دنیا په جغرافیا کې په یوې حساسې سیمې کې یو، هم د دنیا د طبیعي پانګې له نظره د نړۍ د شتمنو هیوادونو او ټولګیو برخه یو. که اسلامي نړۍ وغواړي چې له دې حساسو موقعیتونو ګټه پورته کړي، نو یو بنیادي اقدام ته اړتیا لري، او هغه اتحاد دی، د اسلامي دنیا اتحاد.
دوستانو، معظم رهبر د اسلامي نړۍ د اتحاد په حق لا زیاته کړي. اتحاد په دې معنا نه دی چې حکومتونه دی یو شي، معنا یې دا ده چې په ټولو سیاسي گروهونو کې دی یو شان فکر وکړي. بلکې د اسلامي نړۍ د اتحاد او یووالي معنا دا ده چې په اوله درجه کې ګډې ګټې وپیژني، په اوله درجه کې دی ومني چې ګډې ګټې څه دي، خپلې ګټې داسې تعریف نه کړو چې په خپل منځ کې مو د اختلاف او جګړې لامل شي. د اسلامي نړۍ کورنۍ یوه کورنۍ ده، یوه ټولګه ده. اسلامي ودونو ته په دې غور پکار دی چې په دې لاره تګ وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت خپل لاس د ټولو اسلامي حکومتونو په لور اوږد کړی دی، ځان د هغوی ورور ګڼي، ځان له هغوی سره په یوه کلي او اساسي جبهه کې ګڼي. په خپلو کې ملګرتیا وکړو، په ګډه فکر وکړو، د اسلامي اتحاد وساتو، او همدارنګه په هغه بڼه کې تیریګر او ظالم قدرتونه او زور ویونکي قدرتونه به ونه توانیږي چې په اسلامي نړۍ کې تیری وکړي، بدماشي وکړي، او همدارنګه نور زیات غوښتنې ولري. نن سبا په خواشنۍ سره کلنګ غوښتنه د قدرتونو ترمنځ یو رایج او دود کار ګرځېدلی دی. ستر قدرتونه د کمزورو هیوادونو، حکومتونو او ولسونو څخه کلنګ غواړي. دا خبره په ډاګه هم کوي، باید پرې نه کړو چې اسلامي نړۍ د امریکا او د هغې په شان هیوادونو له کلنګ غوښتنې سره مخامخ شي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی همداشان د اسلامي نړۍ د یوې برخې ژوبلېدو ته اشاره وکړه. وی فرمایل، د مظلومانو د حق دفاع کوو. نن سبا د اسلامي دنیا یو برخه سخته زخمی شوې ده. فلسطین ټپی ده، لبنان زخمی ده. کوم جنایتونه چې په دې سیمه کې وشول، ځینې بیخي بی مخینی دی. په هغه تاریخ کې چې مونږ لیدلې ده او یا مو لوستې ده، چې له دوو کلونو په کمه موده کې کابو 40,000 ماشومان په یوې پوځي نښته کې ووژل شي، دا ټوکې نه دي. دا د اسلامي دنیا وویني، ودې پیژني، پرې پوه دي شي، د فلسطین د خلکو په کړاو دې ورنځيږي او ځانونه دې ذمهوار وګڼي. که اسلامي نړۍ لاسونه سره ورکړي، نو کوي شي جنگ او پوزین خطه ته هم ضرورت نه لري. هم دومره چې اتحاد او اتفاق او یو زړتوب وي د اسلامي حکومتونو ترمنځ غاګملتیا وي، نو نور به لاس پخه خطا نه کړي. هیله لرم چې متعال خدای دا کوچنی اختر د ټول اسلامي امت لپاره مبارک وګرځوي، او د اسلامي هیوادونو چارواکو ته دا همت، دا انګیزه او دا خوځښت ورکړي چې وکړی شي په حقیقي معنا اسلامي امت جوړ کړي.
Thank you. دوستانو د یادونې وړ ده چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د کوچني اختر د لمانځه په خطبو کې د تهران په مسله کې د زرګونه لمونځ کوونکو پښتون کې چې له دغې کتنې څو ساعته مخکې وشو په لویدیځ آسیا کې موجود یوازینی نیابتي ځواک صهیونیستي رژیم وباله او په دې هکله یې وفرمایل. په هغو سیاسي څرګندونو کې چې لویدیځ والی کوي په کراتو اوریدل شوي چې د نیابتي ځواکونو نوم اخلي. د سیمې باتور او میړني ولسونه د سیمې غیرتي ځوانان په نیابتي والی تورنوي. زه دا ویل غواړم چې په دې سیمه کې یوازې یو نیابتي ځواک شته او هغه فاسد او غاصب صهیونیستي رژیم دی. صهیونیستي رژیم د استعمارګرو په نیابت اور بلوي، بمباری کوي، نسل وژنه کوي، جنایت کوي او که په وسې پوره وي نو په نورو هیوادونو هم تیری کوي، لکه څنګه چې نن سبا په سوریه باندې تیری کوي. د سوریه خاورې ته ننوځي، تر دمشق تر څو کیلومترۍ پورې هم مخته تللي دي. دا کار د استعمارګرو په نیابت او استازیتوب باندې کوي. د هغو ټولو کسانو چې له دویم نړیوال جنګ وروسته یې په دې سیمې لاس کېښوده او دا سیمه یې دې حالت ته راورسوله، اوس صهیونیستي رژیم د هغوی په نیابت د هغوی دغه کار مخته بیایي او بشپړوي.
دوی په همدغو ویناو کې د صهیونیستي رژیم ځینو جنایتونو او وژلو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې له فلسطین څخه د دغه رژیم جرړه باید ووځي او د دې کار لپاره هلې ځلې یوه دنده او مکلفیت دی، هم دینی دنده ده، هم اخلاقي دنده او هم انساني دنده ده. ټول دنده او ذمهواري لري چې په دې لاره وکړي لپاره د دې چې دغه شرارت کوونکی او جنایتکار رژیم له دې سیمې ختم کړي. ټول دې پوه شي زموږ دریزونه هم هغه دریزونه وو، د امریکې او صهیونیستي رژیم تګلاره هم هغه پخوانی ده. ګواښ کوي چې شرارت به وکړي. البته موږ ډیر ډاډه نه یو او ډیر احتمال نه ورکوو چې له بهر څخه کوم شرارت وشي، خو که کوم شرارت کیږي خامخا به سخت ځوابي گزار وخوري. او که په دې فکر کې وي چې په هیواد کې دننه فتنه واچوي لکه په تیرو څو کلونو کې چې واچوله، ځواب به یې خپله د ایران ولس ورکړي، هم هغه شان چې مخکې یې هم ورکړی دی.
دوستانو د لمر په حضور کې د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه اونۍ کې هیله مو ومنه. دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې زه عبدالمجید دوران او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالات او پیښو د څېړنې لونیس پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو، په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ.
دوستانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال او عمومي مدیر محمد رضا بهرامی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت د اعلامیې له مخې بهرامی په دې لیدنه کې د دواړو اړخونو د اړیکو په اړه په ځانګړي توګه د هرمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کړې. بهرامی په دې لیدنه کې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی وروستي سفر ته په اشارې سره نوی پړاو ته د دواړو هیوادونو د اړیکو داخلېدو خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه کولی شي خپلې ګټې چارې په مناسب ډول مدیریت کړي. متقی هم په دې لیدنه کې له ایران سره اړیکې د پرمختګ په حال کې وبللې او د موجوده فرصتونو پر کارولو یې ټینګار وکړ. بهرامی د ګاونډیتوب سیاست ته ژمنتیا د بهرنۍ تګلارې لومړیتوب وباله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې راغلی په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي فصل وروستیو بدلونونو د اوبو موضوع او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه هر اړخیزې او جامع خبرې شوې دي. د خراسان جنوبي ولایت والی سید محمد رضا هاشمی د افغانستان په فرا ولایت کې د ایران د قنسلګرۍ د پرانستلو او په متقابل ډول د ایران د خراسان جنوبي ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان د قنسلګری د پرانستلو په اړه د هڅو خبر ورکړی او د دې اقدام پر اهمیت یې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د اسانتیا لپاره ټینګار کړی دی. د خراسان جنوبي ولایت والی زیاته کړې په فرا ولایت کې د ایران او په بیرجند کې د افغانستان د قنسلګریو پرانستل به د سوداګرو او پانګوالو د تګ راتګ په اسانتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په ښهوالي کې اغیزمن ګام وي. د خراسان جنوبي ولایت والی د دې ولایت جغرافي ګټو ته په اشارې سره ویلي دا ولایت چې له افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډه پوله او څلور سرحدي کوچني بازارونه لري د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم لوړ ظرفیتونه لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف د ملاتړ په غبرګون کې وویل چې تاشکند د افغانستان د واقعیتونو په تړاو روښانه درک لري او دا تګلاره کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو پرمختګ ته لاره هواره کړي. مجاهد وویل دواړه هیوادونه د خپلو خلکو د ګډو ګټو په لټه کې دي او د دوستانه اړیکو د پیاوړتیا په موخه به خپلې تګلارې پر مخ بوزي. د طالبانو د حکومت ویان همدارنګه زیاته کړه د افغانستان پرمختګ د ګاونډیو هیوادونو له رغنده همکارۍ پرته ممکن نه دی او له همدې امله له ازبکستان سره نږدې اړیکې کولی شي اقتصادي ودې او سیمه ایز ثبات سره مرسته وکړي. مجاهد همدارنګه په دې ټکي باندې ټینګار وکړ چې هیله مند دی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکې اړیکې به په نږدې راتلونکي کې ښه پرمختګ وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف ویلي و چې د دوی د هیواد تګلاره د افغانستان په اړه تل د موجوده واقعیتونو او راتلونکي ته د ستراتیژیکې کتنې پر بنسټ وه. همداشان د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو سرپرست وزیر محمد عبدالکبیر په غزه کې د صهیونستي رژیم بریدونه د غندلو ترڅنګ د فلسطین له خلکو څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عبدالکبیر د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ د مسلمانانو په یووالي هم ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې فلسطین د فلسطینیانو خوره ده او تر هغه چې نیواګري دوام ولري او د فلسطین د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي په غزه او سیمه کې ناآرامي به دوام ولري، هغه وضعیت چې د هیڅ اړخ په ګټه به نه وي. Thank you.
دوستانو په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د روسیې د لوی څارنوال دفتر له غوښتنې وروسته چې د دې هیواد سترې محکمې ته د طالبانو پر فعالیتونو د بندیز د تعلیق وړاندیز کړی وویل دا اقدام د افغانستان او روسیې ملي ګټې برابروي او کولی شي د دواړو اړخونو اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاته کړې پر طالبانو د بندیز تعلیق به د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د ژورو خبرو اترو لپاره زمینه برابره او په بیلابیلو برخو کې د نویو همکاریو رامنځته کولو ته به لاره هواره کړي. پر طالبانو د بندیز تعلیق کولی شي د افغانستان او روسیې د اړیکو د خوالي لپاره یو فرصت وګڼل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما خبرداری ورکړی چې افغانستان لا هم د جګړو له پاتې چاودیدونکو توکو له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی. یونما د اپریل په څلورمه د ماینونو د خطرونو د نړیوال پوهاوي او د ماینونو پر وړاندې د مرستې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې لیکلي، په تیرو څو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې لسګونه زره کسان د چاودیدونکو توکو له امله مړه او یا هم ټپیان شوي دي. یونما زیاته کړې ماشومان د دې پیښو تر ټولو زیات قربانیان دي. د ادارې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې په افغانستان کې ټولنې لا هم د ماینونو او پاتې چاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې په راپور کې راغلي د څلورو لسیزو وسلوالو شخړو وروسته هغه چاودیدونکي خطرونه چې په ټول هیواد کې موجود دي د ټولنې لپاره یو خاموش خو وژونکی ګواښ دی. په ځانګړې توګه د هغو کورنیو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له تیښتې وروسته خپلو کورونو ته ستنیږي او د هغه ماشومانو لپاره چې په ناپوهۍ سره له دې وژونکو توکو سره مخ کیږي. د افغانستان لپاره د اماراتو ځانګړی استازی سیف محمد الکتبی کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر سره د هغه د وروستۍ تړونونو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرې شوې اعلامې له مخې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، د ویزو اړوند اسانتیاوو، د ترانزیت پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث کړی. متقی په دې لیدنه کې له اماراتو سره د افغانستان اړیکې مثبتې ارزولې او هیله څرګنده کړې چې اماراتو ته د هغه وروستۍ سفر د تړونونو په عملي کولو سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخ شي. د اماراتو ځانګړي استازي هم په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللې او ویلي چې کابل ته د هغه د سفر موخه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو تړونونو تعقیب دی.
ګرانو دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، موږ د صهیونیستي رژیم لخوا په جبالیا کې د ملګرو ملتو د مرستې او کارموندنې ادارې په یو مرکز باندې هوایی برید په کلکه غندو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان دې ته په اشاره سره چې دا مرکز د ملګرو ملتو د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې او کارموندنې ادارې یعنی انروا تر مدیریت لاندې و او ورباندې برید نه یوازې د بې دفاع فلسطینیانو په وړاندې جنایت دی، بلکې د ټولو او د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې پر ملکی وګړو په تیره بیا په ښځو او ماشومانو مرستندویا کارکوونکو او بشري زیربناو د اسرائیلو دوامدار بریدونو په غزه کې بشري ناورین نور هم زیات کړي او د سیمې د صلح او ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. دغه اعلامیه د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دې بریدونو په اړه د اسرائیلو د ځواب ویلو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. پاکستان یو ځل بیا د فلسطین د خلکو د حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. لبلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام په چوکاټ کې په ټول پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. پاکستانی چارواکو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې دا پروګرام اوس عملی پړاو ته رسیدلی دی. د پاکستان دولت د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اټکل کړي او ویلي دي چې دغه کسان به د روان کال په ترڅ کې د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استلو پروګرام له مخې افغانستان ته واستول شي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت سر کونسل عبدالجبار تخاری د پاکستان د سند صوبې د پولیسو له مشر سره په لیدنه کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې وکړ چې دا کسان باید لږ واخونو او زورونو څخه خوندي وي.
دوستانو په پاکستان کې مسلمانانو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، کوټه، پېښور، راولپنډۍ، حیدرآباد، اسکردو، گلگت، پاراچنار او لارکانا کې په پوره جوش او جذبې سره د شیرین اختر په نوم د کوچني اختر لمانځنه په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې راپور له مخې د پاکستان د کوچني اختر تر ټولو لوی مراسم د لسګونه زرو کسانو په ګډون د اسلام آباد په فیصل جماعت او د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې په شاهي جماعت کې ترسره شول. په کراچۍ ښار کې د اختر المونز د فلسطین د زرګونه ملاتړو کسانو په ګډون ترسره شو او ګډونوالو د فلسطین او د غزې د خلکو په ملاتړ شعارونه ورکړل. پاکستانی چارواکو د کوچنی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له ستونزو څخه د وتلو لپاره د کورنۍ والی او همغږۍ په تړاو دعا ترڅنګ د سیمې د مظلومو ملتونو په تیره بیا د فلسطینیانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په خپل پیغام کې پر غزې د اسرایلي رژیم د دوامداره جنایتونو د غندنې ترڅنګ وویل چې هیله لري د کوچني اختر په برکت به زموږ فلسطیني ورونه او خویندې سولې او آرامۍ ته ورسیږي. په پاکستان کې میشت ایراني وګړي هم د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو دیني ورونو سره یو ځای د اختر لمونځ د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت په جماعت او د ایران د کلتوري مرکزونو په جماعتونو کې ادا کړ. د کوچني اختر په درشل کې دینی مشرانو، اسلامي ډلو او مذهبي ګوندونو د پاکستان له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځ د وحدت، ورورولۍ او یووالي له لارې د اسلام ضد عناصرو او هغو کسانو پر وړاندې چې د نفاق او فتنې تخمونه کري او د اسلام د سپېڅلي دین پر ضد د دسیسو هڅه کوي د یووالي ننداره رامنځته کړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای مونږ ته هم اجازه راکړئ.
تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو، د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامی انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.